د دې سات خبرونو ته لمړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې پاکستان د افغانستان سره په کډې ژمنو کې پاتې راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدی. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي ولسمشر باید د ملي شورا له غړیو سره تر مشورتي ناستې وړاندې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاسته کاندیدان دغه جرګې ته معرفي کړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې پاکستان له افغانستان سره په کډیو ژمنو کې پاتې راغلی، نور نو پرې باور نشي کېدی. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال نن آزادۍ راډیو ته وویل چې پاکستان تل هغو کسانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې له افغان حکومت سره جګړه کوي.
پاکستان هغه تعهدات چې افغانستان ته ورکړي په هغو تعهداتو کې پاتې راغلی، طبیعي خبره ده چې پر هغه باندې نور باور نشي کېدلی. پاکستان تل د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت دشمنان په خپل غیټه کې ساتلی دي، تل یې د هغو ملاتړ کړی دی.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز وروسته له هغې بدل شو چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه او افغان چارواکو یې پله د پاکستان په استخباراتو واچوله. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت د پاکستان، چین او امریکا په ملګرتیا داسې هڅې پیل کړې وې چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو افغان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي ولسمشر باید د ملي شورا له غړیو سره تر مشورتي ناستې وړاندې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاسته کاندیدان دغه جرګې ته معرفي کړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې په هیواد کې د نامنیو یو عامل هم د دفاع د وزیر او ملي امنیت د رئیس نشتوالی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی افغان ولسمشر غنی د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملي شورا له غړیو سره ګډه مشورتي غونډه ولري. دا مهال دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او تر اوسه په رسمي توګه حکومت دغو پوستونو ته کاندیدان نه دي معرفي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دغه وزارت لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي علم الدین چې په حماد مشهور و تېره شپه د افغان ځانګړیو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. سرچینه زیاتوي چې دغه کس د پروان ولایت په نام نه یو کې لاس درلود. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نوې کرښې په نوم د یو مدني سازمان مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي. د دې سازمان غړي مني جوای د حکومت له اوسنیو فعالیتونو داسې ښکاري چې په خپل وخت د انتخاباتو ترسره کېدو ته اراده موجوده نه ده او امکان شته چې انتخابات د میزان په څلورویشتمه ونیسي. په ورته وخت کې د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لومړني ګامونه اخیستل سوي او حکومت هڅه کوي چې په ټاکلي وخت انتخابات ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي که حکومت په خپل وخت بودیجه ور نه کړي ممکن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په ټاکلي موده یعنی د تلې په څلورویشتمه ترسره نه شي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد اسالی
د ایران د نفت وزیر وایي تهران که څه هم د تیلو تولیدونکو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې ګډون ونه کړ خو د تیلو د مارکیټ د باثباته کولو لپاره د هر پلان ملاتړ کوي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو تیر اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د نړۍ په کچه د تیلو د تولید د محدود ساتلو لپاره غونډه وکړه. د تیر یکشنبې غونډه بې نتیجه پای ته ورسېده او هدف یې د تیلو د تولید محدودولو د لارې په نړۍ کې د تیلو د بیې لوړول و. د ایران د نفتو وزیر بیژن نامدار زنګنه وویل خو تهران د دوحې غونډه یو مثبت اقدام ګڼي. شانه خبری اژانس نن د زنګنه خبری راخیستې چې ویلی دي د دوحې غونډه سره له دې چې به نتیجې پای ته ورسېده خو د یوه ښه بحث پیل و. په دې شرط چې د اوپیک غړي او غیر اوپیک هیوادونه همکاري وکړي او د اوپیک لوی تولیدونکي هم ومني چې باید د وضعیت د بدلون لپاره یو کار وکړي. ایران چې د تولید د تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان یو اوپیک غړی دی ټینګار کوي تر هغو د خپلو تیلو تولید نه محدودوي چې تر نړیوالو بندیزونو مخکې حتی یې نوي رسولي. په ایران د هغه د لانجمن اټومي پروګرام له کبله بندیزونه لګول سوي وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بهرنیو بانکونو او تجارتي شرکتونو ته اطمینان ورکړ چې امریکا به د تیر کال د اټومي موافقې له مخې له ایران سره تجارت ته راکړه ورکړه کې ته خنډ ایجاد نکړي. جان کیری پرون په نیویارک کې له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره تر کتنې مخکې وویل،
لکه څنګه چې ولسمشر باراک اوباما د خزانه وزیر جک لو او ما په جلا جلا ډول ویلي د امریکا متحده ایالات به هغه تجارت ته خنډ پیښ نه کړي چې د هر اړخیز ګډ عملی پلان له عملي کېدو وروسته په ایران کې اجازه ورکړل شوي. زه غواړم ټینګار وکړم چې موږ لکه څنګه ژمنه کړې وه د ایران پروګرام اړوند خپل بندیزونه لرې کړي. اوس بهرني بانکونه فرصتونه لري چې په ایران کې تجارت وکړي. له بده مرغه له ځینو بهرنیو بانکونو سره دا تشویش و، خو موږ هڅه کوو څومره چې توانیږو دا مسله روښانه کړو.
د ایران حکومت شکایت کړی چې د اټومي موافقې له مخې ټول اقتصادي ګټې نه دي ترلاسه کړي. تهران او د نړۍ لویو شپږو قدرتونو د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د امریکا پوځ ومنله چې د سپتمبر او فبروري میاشتو ترمنځ موده کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر وسلولو په هوایي حملو کې شل تنه ملکیان هم وژل سوي دي. خو څارونکو ویلي چې د وژل سویو ملکیانو دغه شمېر شایي تر دې زیات وي. عراق او سوریه کې په تیرو شلو میاشتو کې د هوایي مبارزې پر مهال جنگي او بي پيلوټ الوتکو 2000 حملې کړې دي. په لندن کې ډیره یو څارون کې ډله ایر وارس وایي د ملکانو لږ شمیر تلفات د منولو نه دي. د شلو ملکانو دغه وژنه په 2014 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د هوایي مبارزې لپاره د ملکي تلفاتو دوه برابر زیاتوالی شي. په پام کې ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپای ټولنې اعلی رتبه چارواکي د ترکیې او سوریې سرحد ته ولاړ سي. دوی به د پناه غوښتونکو په باب د ورستي موافقې دفاع وکړي. نننۍ سفر په داسال کې کېږي چې د اروپای ټولنې او ترکیې ترمنځ پر سوي موافقې انتخابونه سوي. د دې موافقې له مخې هغه پناه غوښتونکي چې په یونان کې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي بیرته ترکیې ته اخراجېږي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دغه موافقه غیر انساني ده او ترکیه د خلکو د ستنولو لپاره خوندي ځای نه دی. ترکیه خبرداری ورکړی کچیر اتباو ته اروپای ټولنې ته لویزه پراته د سفر کولو امکانات برابر نسی دغه تړون شایف فسخسی. او د اسپانیا د فوټبال د غوړه لیگ یا لا لیگا په سالیو کې نن ریال مادرید او ریو والیکانو ټیم په وړاندې مسابقه کوي. ریال مادرید هیله لري چې په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي او تر اتلتیکو مادرید او بارسلونا مخکې سی او د جدول سر ته لار پیدا کړي. خو بارسلونا هم نن د لا لیگا جدول په سر کې د خپل مقام د ساتلو لپاره د سپورټینګ خيخون په وړاندې د مسابقې خېډګر ته وزي او اتلتیکو مادرید بیا هیله لري چې په لا لیگا کې د اتلولۍ په هیله مالاګا ته ماتې ورکړي. بارسلونا د 9 امتیازونو په لارلو سره د جدول په سر کې ځای لري.
د هم د افغانستان د سینلوې خارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچړ کل شوی په کابل کې باسمن وریز به د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړ درجه ولس او ټیټه 15. په هرات کې باسمن صافي د تودوخې لوړ درجه 13 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمن صافي د تودوخې لوړ درجه 14 او ټیټه 16. په مزار شریف کې باسمن وریز به د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړ درجه 25 او ټیټه 12. په بدخشان کې باسمن وریز به د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړ درجه 22 او ټیټه 9. د نی اسمان بوریز وی دی اورښت امکان شته. د تودوخې لوړ درجه ولس او ټیټه شپک. په بامیانو کې به اسمان وریز وی دی اورښت امکان شته. د تودوخې لوړ درجه شپږ او ټیټه شپک. او په جلال آباد کې به هم اسمان وریز وی دی اورښت امکان شته. د تودوخې لوړ درجه 13 او ټیټه شپږ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام و روز بخیر دوباره به این برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. امروز 23 ماه اپریل روز جهانی کتاب است. در بعضی کشورها این روز به نام روز جهانی کتاب و حق نشر یا کپی رایت هم معروف است. در سال 1995 یعنی 11 سال پیش برای نخستین بار 21 سال پیش برای نخستین بار روز جهانی کتاب تجلیل شد. یونسکو یا اداره آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد این روز را به نام روز جهانی کتاب مسمی کرده تا توجه بیشتر مردم را به کتابخوانی، چاپ کتاب و حق نشر کتاب جلب کند. به همین بهانه در برنامه زیر آسمان کبود حالا درباره چاپ و نشر کتاب و فرهنگ کتابخوانی در افغانستان صحبت میکنیم.
بله، علاوه پر دې چې یو مسلې ته چې امی جان تاسو هم ورته اشاره وکړه، هغه دی کاپی رایت خبره وه، یعنی دی کاپی حق په برخه کې، په دې برخه کې په افغانستان کې ډیر حق خوړل کیږي. ځینې خلک شکایت کوي چې د کاپی رایت ته څوک توجه نه کوي. اصلا آیا په افغانستان کې دا قانون شته او که نشته؟ په دې به هم د خپلو درنو میلمنو نظرونه وپوښتو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت ویاند ښاغلی هارون حکیمی او د اکسوس د کتاب پلورنځي استازه یو همداراز لیکوال ښاغلی محمد نظیم سمون. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو چې استودیو ته تشریف راوړی دی. لومړی حکیمی صاحب، د کتاب نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د کتاب وضعیت څنګه دی؟
تاسو ته سلام. اول د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته وایم. په افغانستان کې متاسفانه د کتاب د لوست فرهنګ، د کتاب د لیکلو او همداراز د چاپولو کلتور په مجموع کې څو لسیزو بحران ځپلی وو. خو د تیرې څه باندې یوې لسیزې په اوږدو کې تر یوه ځایه په دې برخه کې بیرته هیله بخښونکي کارونه وسول. ګڼ شمیر چاپ ځایونه منځته راغلل، مشهور کتاب پلورنځي رامنځته سول چې د یو استازه دا ګړۍ را سره ناست دی، او د چاپ د حقونو د خوندیتوب خبره چې تاسو په خبرو کې وکړه تر یو ځایه ممکنه او مطمئنه سوله. نن دغه ورځ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا په بیلابیلو برخو کې اول منزل سوه. په بعضو پروګرامونو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر صاحب ګډون وکړي، او د دې ورځې په مناسبت یې د وزارت ځینې کارونه تشریح او د ځینو نوو اقداماتو خبر ورکړي چې د خبرونې په اوږدو کې به تاسو سره شریک کړم.
ډیره زیاته مننه حکیمی صاحب.
زنده باشین جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. جناب محمد نظیم سمون، نویسنده و عضو بورد نشراتی کتاب فروشی اکسوس را هم در استودیو با خود داریم. جناب سمون صاحب، خوش آمدین به برنامه. میخوام از شما بپرسیم که بازار کتاب و کتاب فروشی در این روزها چه یک وضعیت را دارد در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم سلامونه وړاندې کوم تاسو او د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته. همدارنګه د دې ورځ مبارکی وایم. په نړۍ کې د کتاب نړیواله ورځ لمانځل کیږي، او دا یو ډیره نیکمرغه ورځ ده. ساسو د پښتنې په جواب کې به دوی چې به د کتاب بازار او همدارنګه د مطالعې مینا یا علاقه د خو په پرتله ډیر زیات مثبت بدلون موندلی، خصوصا په افغانستان کې. د افغانستان په څیر یو جګړه ځپلي هیواد کې چې په پخوا دغه فرهنګ ته ډیره زیاته یا پاملرنه نه کیدله، او یا دا چې د بیلابیل عواملو له مخې خلکو مطالعې ته مخه نه کوله، په وروستیو کې خصوصا د ځوان قشر ترمنځ مطالعې ته مینه زیاته شوې ده. او مونږ ګورو چې کله یو نوی کتاب چاپیږي او بازار ته راوځي، هغه ډیر زر خرڅیږي، او همدارنګه ډیر زیات متقاضیان لري. مون خپل د اکسوس کتاب پلورنځي چې په کابل کې دی، یو زنجیري مرکز پلورنځي په توګه کار پیل کړی، تقریبا درې څانګې لرو. مون خپل د دې شایدانو کله چې یو کتاب چاپو بازار ته وړاندې کوو، نو هغه په ډیر لږ وخت کې خرڅیږي، او ډیر زیات مینوال خپل د دې غوښتنه کوي چې باید په مشخصو برخو کې نشراتي مرکزونه کار وکړي، کتابونه وژباړي او کتابونه چاپ کړي. دا مهال د کتاب بازار ته په پام سره ډیر ګڼ زیات به نشراتي مرکزونه فعالیت کوي، چې او دغه بهیر د پراختیا په حال کې ده. په خواده سیو چې د په دغه برخه کې د اسانتیا او د نشټون لامل به ډیر زیات لیکوالان هم نه هڅول کېږي.
در گذشته بعض بحثایی که داشتیم جناب سمون صاحبی بوده که در این روزها بازار کتاب فروشی در کابل خیلی سرد هست و دلایل مشخص هم برش بود. سوال من این بود که واقعا چنین شده؟
نه، که څه هم په مجموع کې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې په اقتصادي برخه کې یو ډول منفی تحول لیدل کیږي، یعنی دا چې بازارونه ډیر ټکنی شوي دي، خو ولې د کتاب بازار نه ټکنی کیږي؟ مونږ ګورو چې د کتاب په بازار کې ورسره بل تحول یا پرمختګ لیدل کیږي، په ځکه چې په یو مشهوره مقوله ده چې په کڅوک څومره زیات بیوزله وی غریب وی ولی هغه د کتاب لپاره پیسې پیدا کولای شي. خصوصا ځوانان مونږ ګورو چې دغه وضعیت ورسره سربلې بدلیږي او ځوانان هڅه کوي چې د خپل او د خپل اوایدو یو ډیر زیات برخه هغه په دې مطالعه باندې صرف کړي، د کتاب اخیستو باندې صرف کړي. نو مونږ شخصا د دې برخه د یو لاروی په توګه، یعنی د کتاب د چاپ او نشر او د ژباړې او د تالیف په برخه کې چې کار کوو، په دې د کتاب د بازار په برخه کې کوم داسې تغییر نه دی لیدلی چې هغه د دې ښکارندوی وکړي چې په افغانستان کې د کتاب بازار ټکنه شوی ده، بلکې دغه وضعیت په ښه کېدو ده او رسربل د پرختیا په حال.
تشکر از این خبر خوش. جناب حکیمی صاحب، سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ هم در استودیو با ما هستن. حکیمی صاحب محترم، پیشتر در رابطه با کپی رایت تا حد شما هم صحبت کردین، ما هم صحبت کردیم. قانون کپی رایت یا حق نشر در افغانستان هست؟ اگر هست، امضا شده؟ افغانستان با کشورهای دیگه جهان چی داد و ستاد در قسمت کپی رایت داره؟ امیر اگر کمک واضح بسازین برای شنونده‌های رادیو آزادی.
قانون کپی رایت در افغانستان بوده و از 3 سال بدین سو در وزارت اطلاعات و فرهنگ کتاب هایی که به چاپ می رسید برشان ISBN داده می شد. پروسیش از طریق وبسایت وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسیده و اوج معلومات راجع به حفظ حقوق نویسنده و همچنان کتاب نوشته و تشریح شده. کسایی که میخواستن کتابای خود ثبت کنن و حفظ کنن مراجعه میکردن و میامدن. در یا آخر در قانونی که ما داشتیم تعدیل وجود آمد و تعدیلی که هنوز نهایی نشده. در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برهبری جلالت ما بولسمشر رئیس جمهور وظیفه سپرده شد به وزیر سب اطلاعات و فرهنگ و همچنان وزیر سب عدلیه که اردویشان سری قانون کپی رایت کار کده، ولی هنوز تعدیلش نهایی نشده. وقتی که تعدیلش نهایی شد و بعدا منظور شد، باز میتانیم راجع به داد و ستود با کشورهای دیگه و همچنان مسائل داخلیش زیاد صحبت
کنیم. یعنی برای فعلا اگر یک کس کتاب یک کس دیگر چاپ بکنه، قانونی وجود نداره که مجازات شد به اساسش؟
این مسئله هنوز حفظ است، یعنی قانونی هست ولی در قانون تعدیلاتی که نیاز بوده هنوز او تعدیلات وجود نمیده، اما فعلا هم ما کتاب ها را.
اما یوشه حکیمی صاحب، بله، او کتاب پلورون که ترمنز خصوصا په پېښور کې او جنگی محله کې چې مخکې افغانستان اکثر کتابونه هلته چاپېدل دی افغانانو، کتاب پلورون که په خپل منځ کې یو قرارداد کړی و چې د یو بل کتاب به نه چاپوي، کېدای شي په فعلا تر څو چې قانون تصویبیږي کتاب پلورون که په خپل منځ کې همدغسې کوم معاهده او کوم قرارداد ولري، دا به ښاغلی سمون ښه تشریح کړي او هغوی به راته ووایي. خو مخکې تر دې چې سمون ته نوبت ورکړو، حکیمي صاحب، یو بله مسله چې د کتاب تر چاپ هم شاید ډېره مهمه وي، هغې دا د کتاب د لوستلو خبره ده. څومره خلک له کتاب لوستلو سره مینه لري او ستاسو وزارت خصوصا په دې برخه کې څه کړي دي او یا څه پلان لري چې خلک کتاب لوستلو ته تشویق شي؟
دغه جواب ته براسم خو د کاپی رایټ پر قانون به یو لږ تمرکز نور هم وکم. موږ د کاپی رایټ پروسه لرو په افغانستان کې د تیرو وروستیو 3 کلونو راهیسې هغه کتابونه چې په افغانستان کې چاپیږي او اطلاعات و فرهنګ ته مراجعه کیږي چې ثبت سي ثبت سوي دي. زموږ سره ښاغلی سمون صاحب ناست دي، به هم خپله تجربه ووایي. اغه مسائل ان شاء الله تر ډیره ځای حفظ دی، مسؤون دی، او کم مسائل چې راوړ سوي دي پر هغه هم کار سوي دي چې کچیر یو چا د بل حقونه در پښولاندې کړي. رزو د مطالعې اوسنی وضعیت او څرنګوالی ته په افغانستان کې لکه مخکې چې یادونه وسوله، نیکه مرغه د مطالعې کلتور ورځ تر بلې ښه کیږي. د نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړې ډیرې سوي، د نړیوالو منابعو څخه استفاده ډیره سوي د کتابونو د لوست په برخه کې. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ شمیر بیخي یعنی د پخوا سره بیخي د پرتلې وړ نه دی دونه ډیر دی. البته د ډیر پخوا سره د نږدې پخوا سره نه د یوې لسیزې په دننه کې نه غږیږم بلکې د لسیزو وړاندې وخت خبره کوم. یعنی اما کتابتونونه چې موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا دوه اتیا تر اوسه پورې جوړ کړی دی په هغو کې په ډیر ښه بڼه مطالعه کیږي په پراخ شمیر لوستونکي لرو. د دې تر څنګ چې موږ د لینکن مرکزونو شمیر تر درویشتو پورې دا مهال لرو په هغو ځایونو کې ډیره مطالعه کیږي خلک ورځي د کتابونو څخه استفاده کوي. شخصي کتابتونونه چې غواړي د وزارت څخه جواز واخلي ورځ تر بلې ډیریږي. موږ ته غوښتنلیکونه راځي چې د دوی هغو کتابتونونو ته چې دوی په کورونو کې لري منظوري ورکړو تر څو دوی د عامه ګټې اخیستنې دپاره وکاري. یعنی دغه حالت هیله بخښونکی دی چې خلک یعنی مخ راړي د کتاب مطالعې ته. ولې اړتیا تر دې ډیره ده چې باید ډیر خلک دغې لارې ته رامات کړي سي او هغه ستونزې چې موږ په ټولنه کې لرو د مطالعې د لارې ورغوو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مسؤلیتونو او کارونو پوښتنه مو وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له بیلابیلو اړخونو څخه پر دغه موضوع کار کوي. د بیهقي خپرونو ریاست چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کتاب د پلورلو څنګ لري په دې برخه کې فعال دی. یعنی هغه کتابونه چې په نورو ځایونو کې یا په سختۍ پیدا کیږي یا په ډیره بایه په دغه ځایونو کې په ښه ټیټه بایه او په اسانۍ پیدا کیږي. به حقیق پرونو مرکز هم داراز د کال هندارو یا جنتریو او کلنیو د چاپ تر څنګ ګڼ کتابونه چاپي. زموږ د نن ورځې ارقام شی چې موږ اتلس کتابه په ورستیو میاشتو کې چاپ کړی دی او لس تر چاپ لاندې دی. دا هغه آثار دي چې په آزاد مارکیټ کې یعنی د چاپ ډیر امکانات ځکه نسته چې هغه کتاب پلورونکي علاقمندي نه ورسره شي ځکه دوی خپل تجارت په هغه کې ښه نه ویني. ولی ارزښت یې وزارت ته ډیر دی. وزارت یې چاپوي او بیا یې په وړیا توګه ویشي. د دې تر څنګ د ورځپاڼو د ریاست د لارې چې موږ هیواد اصلاح انیس کابل ټایمز او وطنداران ورځپاڼې لرو د دغو ورځپاڼو د لارې موږ مطالعې ته خلک هڅولي او خلکو ته مو مضامین ورکړي دي. د باختر اژانس د تحلیلونو او تبصرو او خبرونو په برخه کې او د ویب سایټونو په برخه کې چې موږ لرو موږ د مطالعې د ذهنیت د جوړولو کوشش کړی. د دې تر څنګ مو د خبرونو د ریاست چې موږ د وزارت په چوکاټ کې لرو همداراز د عامه کتابخانې ریاست چې دوه اتیا څنګ ما یادونه وکړه چې په ولایاتو کې دی او مرکز یې په کابل کې دی د مطالعې ښه مرکز دی. دلته پر بیلابیلو کتابونو بحثونه کیږي. د وزارت په تالار کې چې موږ د مطبوعاتو نړیوال تالار لرو په ونیز ډول د کتابونو مخکتنې کیږي او پر ځینو هغو موضوعاتو چې هغه د مطالعې د فرهنګ سره د خلکو مینه ډېری کار کیږي. په دې وروستیو کې مو د مطالعې فرهنګ او مطالعه څنګه وکړو ذهنیت جوړونه او پر دې کتابونو هم مخکتنې درلودې او همداراز د ځوانانو د موینیت د ځینو پروګرامونو چې هغه د رضاکارانو پروګرامونه دي او یا د کمپینونو پروګرامونه دي موږ کار کوو چې خلق مطالعه ته راوبولو. ولی زموږ هڅې بیا هم پوره نه دي. موږ د ټولو هیوادوالو څخه چې کتاب ولري هیله کوو چې تر نورې ورسې د رسنیو څخه هیله کوو چې د کتاب لوست کې موږ سره همکاري وکړو.
کور ودان قدرمن واردونکو تاسو له ازادي رادیو تشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. کتاب د نړیوالو ورځې په مناسبت په افغانستان کې د کتاب چاپېدو د کتاب د تالیف او لیکل کېدو او د کتاب د چاپ د صنعت او په دې برخو کې د ستونزو په باب لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویندوی هارون حکیمی او د اکسوس د کتاب پلورنځي د نشریاتو د بورد غړی او همداراز لیکوال محمد نسیم سمون زموږ ملمنه دي. اوس تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون راوکی او زموږ له ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې 0993 2540 بلشمیره د 0 2 2 5 5.
بله چشم، برای تلفن های شما هستیم و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون میتونین با شماره 818 اسمس بفرستین و از طریق سکایپ هم با شما با آدرس رادیو نقطه آزادی تماس بگیرین و با ما و مهمان های برنامه در این برنامه سهیم شوین. حالا شنونده روی خط سکایپ داریم جناب سرش صاحب هستن. سلام علیکم آقای سرش، بفرمایید.
سلام، سلام و احترام دوباره دارم بر شما و همه دوستان.
سلام دوباره،
زنده باشید. ما میخواستم اول خوی باز ما نظر خودم میتونم یک سوال دارم از میمانای محترم. قسم که خودشان دستوبتایشان فرمودن که یکی از اسباب مطالعه تولید انگیزه برای مطالعه است. مثلا ما اگر از اساس فکر بکنیم زمانی که ما در افغانستان سالای قبل بودیم، سالای وقت خورد بودیم، یک نشریه بود به نام کمکیان و انیس و در این نشریه بسیار توجه میشد برای اطفال، قصه‌های بسیار جالب و مطالب بسیار جالب بود که از همون طفلی اطفال به کتابخانی انگیزه کتابخانی را برشان میداد، موضوعات دلچسب چاپ میکردن. چقدر به این نشریه توجه میشه؟ چون نشریه اساسی سنگ تعداب مطالعه برای نسل که در حال رشد هستن از نگاه دماغی، برای اینا چقدر برای رشد از این نشریه چقدر کار میشه و یا کار شده؟ و گپ دیگه که من میخوام بگویم که تولید انگیزه که من خودم در اروپا قسمی که دیدیم حالا میبینیم که سهولت زیاد برای کتابخانی است. برای ایجاد کتابخانه‌های همگانی چقدر دولت افغانستان اقدام کرده که کتابخانه‌های همگانی را در دست در محل‌های عمومی بسازه که مردم بتونن از دو با سهولت استفاده بکنن.
سلامت باشید.
تشکر سرش سبنا.
بیرم منن البته یو بلچپ هم دیر ارتباط پشتنم کرده و چه عامه کتابتونون چمره بودی جلری چه کتابونه رانیسی
و کتاب‌های نو چون یک تعداد از کتاب‌ها احتمالاً که وقتشان خیلی
بله او برس پر روز نوی کتابونه چپیشه. بل اوریدون که ده تلیفون لاری لرو زن معرفی که آزادی راریو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی که وی سیب
دکتر منصور مجاب هستم از کابل تماس گرفتیم.
خوش آمدین دکتر سیب محترم، بفرماین.
سی چیز با سی چیز دیگر حس می شود. خیلیم با مطالعه هم پول با تجارت چکی و قدرت با پالیسی های خوب. ما باید علم خودم و آگاهی خود با مطالعه اضافه تر بکنیم. از طرف دیگر در افغانستان جوانان ما از ظرفیت آگاهی ندارند. یک انسان عادی 28 میلیارد حجره عصبی داره. هر حجره به اندازه پنتیمپور ظرفیت داره. ای ما هستیم که چنان کنیم بلد خود استفاده با کتاب بخوانیم، پر کنیم، در زندگی روزمره از آن استفاده بکنیم و ما هستیم خاموش بانه بنا به خود استفاده نکنیم. از طرف دیگر جوانان افغان بیشتر وقت دارن، مثلا از 4 بعد که ما بودیم دست میشن تا 12 بجه هیچ فعالیت های فرهنگی اقتصادی سیاسی نمی کنه و وقت فارغ خود با رسانه های صوتی تصویری پر می نماید. باید کتاب بخواند تا زندگیشان متحول شود. ما به این مورد زیاد کار کردیم. سلام میگیم برای مهمانان شما حکیمی صاحب و ما روز سه شنبه 12 جور کتاب متنوع بر افغان ها معرفی میکنیم تا یک کنفرانس وسیع تا بتوان افغان ها یک میزان از مطالعه داشته باشند.
جناب دکتر سبی کتاب ها کدام کتاب ها هستند؟ در کدام بخش ها نوشته شدن؟
این بخش های مختلف را در بر میگیره. یکیش قرآن کریم است که بعد از این افغان ها با ترجمه و تفسیر بخواند، از روی نخواند تا با بتواند که در قرآن کریم چی گفته شده هم. دیگه مشاوره تحصیلی است که مالک خودی هستیم، دیگه روش های درست مطالعه که مالکشان ما هستیم. یک کتاب دیگه است اداره هم که از بشیر بدیال صاحب هست. دیگه کمک های اولیه است که افغانستان معروض به جنگ هاست و حالات طبعی زیاد رخ میدهد. یا برای اطفال از دو کتاب برای اطفال است. یا کتاب های مختلف هستم.
تشکر جناب دکتر.
من نکر بودم وقت که دیگه کمکیان و انیس خبر واشه کرم مادن چی دی ما شمانو غم مخورده دی ما شمانو لپاره هم کتاب چاپ کرده بل اوریدون که
دی ما شمانو لپاره هم دی کتابون دی دو کتاب دی سی دی نگین او نگار سخی ذکرم.
بله دیر من نه دکتر صاحب کور ودان دم دوبر به کافی. بل اوریدون کتابم نوبت ورکو. مهربانی کوی آزادی رادیو ده تلفن متاسفانه قطع شد.
ولی جان
سو پیغامم دیده پیغامونو به مولولو بیرته به ملمنو تبر شو. عبدالله خوگیانی لکابل لیکلی دی و د کتاب په حق له پاکستان په کتابونو کې هم ډیر لاسوهنه کوي. دا موضوع هم لکه چې سیاسي کړه او بل زموږ تکړه افغانان اوس باید په انټرنیټ کې ډیر کار وکړي چې انټرنیټ ډیر خلک استعمالوي. حاجی شمس الحق له سنگین څخه د هلمند لیکلی دی وایي د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي وایم او په افغانستان کې څومره کتابخانې موجود دي. حاجی شمس الحق په بل پیغام کې هم تقریبا ورته خبره کړې ده او دا پوښتنه یې کړې ده چې په افغانستان کې عامه کتابتونونه بودیجه هم لري او کنه لري.
فکر میکنم این سوال را جناب آقای حکیمی میتونن بهتر پاسخ بدن برای ما. ای کتابخانه‌ای که ما در افغانستان داریم بود جایشان چطور است در قسمت کتاب آوردن کتاب‌های نو و آیا مخزن‌ها یا جاهایی که کتاب آنلاین یا از طریق اینترنت هم بتونن مراجعین پیدا بکنن در این کتابخانه‌ها امکاناتش وجود داره یا خیر؟
یو مثلا مخکم تردیش حکیمی صاحب زابو وی اخداد چه دی افغانستان دولت خصوصا په دې برخه کې ډیر کار ظاهرا نه دی کړی. اوس که تاسې د نورو هیوادونو اکاډمیانې د افغانستان له اکاډمیو سره مقایسه کوئ اصلا د پرتلې وړ نه دی. د موږ اکاډمي فکر نه کوم چې یو داسې د کار ویب سایټ ولري چې په هغه کې علمي کتابونه علوم دی. همدغسې د اطلاعات و فرهنګ وزارت دومره مواد نه لري. هغه باختر آژانس سایټ هم که تاسې وګورئ دومره ګډوډ دی که اوس وایم چې ډیر زیات بې خونده دی. بیا به ووایي چې ولا د دې باختر آژانس په ضد تبلیغات کوي. او که تاسو د نورو هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو اکاډمۍ یا علمي مرکزونه د افغانستان له علمي مرکزونو سره مقایسه کوي حکیمی صاحب دې هیڅ مقایسې وړ نه دي. مهرباني وکړئ ستاسو تبصره څه ده؟
د بودیجې خبره وسوه. پخوا د کتاب درنیولو لپاره بودیجه خورا محدوده وه. نن د کتاب د ورځې په مناسبت اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب اعلان وکړي چې د وزارت د بودیجې 2.5 میلیونه به د کتابونو نوو کتابونو رانیولو ته ځانګړي سي. پر همدې اساس هدایت ورکړل سو چې د نوو کتابونو لیستونه ترتیب او اړتیا ته په کتو یې ټولو څانګو د عامه کتابتون ته رانیسي. د دې تر څنګ تاسې د علوم اکاډمۍ خبره وکړه. د افغانستان د علوم اکاډمۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت په ګډه پر ځینو مسایلو باندې چې اړتیا ده کار په نږدې ورځو کې پیلېږي. موږ ممکن په دوو ورځو کې دننه د همکاریو تړون لاسلیک کړو. هغه څه چې وزارت یې باید وکړي او هغه څه چې اکاډمۍ باید وکړي. د دې تر څنګ د کمکیانو د انیس یادونه وسوه. د کمکیانو انیس اوس هم د انیس په بیلابیلو پاڼو کې د کوشنیانو دپاره د کمکیانو دپاره په پښتو دری نظم او نثر خپریږي. د دې تر څنګ ګڼې نورې خپرونې د شخصي ادرسونو څخه کیږي. یوه یادونه بله چې هغه هم د کتاب د مطالعې هم د لیکلو او هم د چاپولو د څونې په برخه کې ده. پر روانو څو ورځو کې موږ د کوشنیانو په ادبیاتو کې د شو آثارو یو ارزونه کوو. په مجموع کې اعلان کیږي چې هغه څوک چې د کوشنیانو لپاره نثر او نظم پښتو دری کې لیکل کړي یا ژباړه کړي دوی د خپل آثار اطلاعات او فرهنګ وزارت ته راوړي. هلته به د یو کمیسیون د لارې وارزول سي. وروسته به اوالو دوه مدریم ته شی یعنی لوړه کچه ډالۍ او جایزې ورکړی سي او هغه به اعلان کړی سي. پر هغه برخه هم کار کیږي او دا به په هرو درو میاشتو کې دننه یو ځل کیږي. اطلاعات او فرهنګ وزارت ته رښتیا هم ډیر کارونه په مخ کې پراته دي. خدا چې هڅې روانې دي.
تشکر جناب هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. در رابطه با تلاش ها حتما در یک از برنامه های دیگه از شما خواهیم پرسید که تلاش های شما چه نتیجه داده تا به حال، یعنی نتیجه عملیش از شما خواهیم پرسید و همچنان از دیگه شنونده ها در این مورد قضاوت خواهند کرد. محمد نظیم سمون نویسنده و عضو بورد نشراتی کتاب فروشی اکسوس هم با ما در استودیو حضور دارند. جناب سمون صاحب، مشتری های فردای شما کودک های امروز هستند. شما در این بخش به خاطر رشد فرهنگ مطالعه بین اطفال که نسل آینده هستند چقدر کار کردین؟ تا جایی که دیده میشه برای فعلا وضعیت شکل است که تعداد زیادی از شاگردا و حتی محصلین کتابخانی برایشان یک کار اجباری در شب امتحان دانسته میشه نه یک سرگرمی سالم. در قسمت تبلیغ و ترویج فرهنگ کتابخانی اداره شما یا کتاب فروشی شما کارهای تبلیغاتی خاص داره به خاطر از اینکه همی کتاب فروشی ادامه پیدا بکنه و نسلهای بعدی هم از کتاب فروشی شما استفاده بکنن؟
بله، یو چاپ د او بل کیفیت د چې لبد مرغه په افغانستان کې کسه هم په دې د چاپ په سانتیاوی په روسي څوکلنو کې ډیره زیاتې شولې. یعنی اوس په خوانه وخت نه ده چې یو چاپ یو کتاب ولیکو دې ته منتظر چې د تبه یو څوک د کتاب تم ویل کې یو چاپ مصارف په ور کې. اوس دا طلب ډیر زیات مرکزونه رامسته شوی په دې برخه کې سانتیاوی رامسته کړی. خو کچیر په مجموع کې وګورئ د کیفیت پر ځای ډیر زیات تمرکز په کمیت شوې ده. خو زموږ مرکز برعکس مونږ په دوه استقامتونو کې کار کوو. یو دا چې موږ ته په خپل دو طلب ډول ځینی اشخاص چې خپل آثار وروړي چې هغه مونږ د محتوا یا منصبانګې لاړخه ګورو به ورسره دغه د چاپ تصمیم نیسو. یو دا چې موږ خپل پر موضوع کتابونو باندې پنګونه کوو چې دا ډیر مهمه خبره ده. لکه مخکې تاسو یادونه وکړه افغانستان د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې له ډیر جدي تشر سره مخ ده، یعنی خلاص سره بخته چې په دې برخه کې اثر نشته ده یا دا چې ډیر کم شته. مونږ په بیلابیلو قسمتونو کې مثلا په کید علمي کتابونه اثر چاپو، په سیاسي برخو کې به کتابونه په نخښه کړي چې هغه مسلکی کسانو ته ورکو یا وجبړ یا هم کچیر په دې برخه کې تعریف شوی دغه لپاره د چاپ امکانات برکو. همدارنګه د ارواپوهنې په برخه کې، همدارنګه د اقتصاد په برخه کې، د نورو ساينسي علومو په برخه کې مونږ به د یو منظم پروګرام لمخې د بازار اړتیا او همدارنګه د د ځوانانو اړتیا په د پوهنتون اړتیا ته په پام سره کار کوو چې په هیله مې ده نور نشراتي مرکزونه هم دغه موضوع ته ډیره زیاته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې مونږ تر اوسه پورې که روان هم روان یو نو هغه یوازې د کمیت برخه ده چې کیفیت ته ډیره زیاته پاملرنه نه کیږي. اوس تقریبا زیاتره نشراتي مرکزونه غواړي یو کتاب چاپ کړي یوازې د لپاره چې هغه بازار ته وړاندې کړي او پیسې پیو ګټي، ولی هغه د ټولنې اړتیا ډیره زیاته په پام کې نه نیول کیږي. هغه دا چې په چه شی باید چاپ سی، کنه د په یو کتاب مخ کې تر دې چې چاپیږي باید هغه دغه محتوا وکتل سی چې څومره ګټور ده د چاپ وړ. لکه کچیر مونږ کتابونه په دغه سی غیر موثرو کتابونو باندې د بازار ډکو او بیا هغه د ایورتیا په توګه چاته وړاندې کوو.
یعنی سمون څه تاسو فکر کوئ چې یو اداره په کار ده چې د کتابونو محتوا وګوري او حتی په کیفیت او حتی په لیک دود و املا باندې حتی یو قضاوت وکي؟
دقیقاً
استاسو کتاب لورنځي هم داسې کوم بورد لري؟ تاسو په خپل دي بورد غړي یاست؟ د دې بورد وظیفه
بلې زه ما یادونه وکړه چې مونږ په دوه استقامتونو کې کار کوو. یو هغه ده چې مونږ ته کتابونه راځي د طلب ډول لیکوالان یا ژباړنې روړي او کتاب چمتوي چاپ ته مونږ ته روړي. مونږ مخکې تر دې چې دا چاپ کوو هغه ګورو له محتوي اړخه، له شکلي اړخه هغه ارزو، ګورو چې که په فیسبوک پر معیارونو او شرایطو برابر واغه چاپو چې نه کومه مونږ د دې لپاره یو سیستم یا بورډ رامنځته کړی چې زه خپل دغه غړی یم.
یو دا چې مونږ خپل کتاب مخکې تر دې چې چاپ کی هغه یو ځل وګوري او کنه؟
بله، نه مخکې ما یادونه وکړه چې مونږ کچیر په دې برخه کې په د پرمختګ خبره کوو، نو هغه یوازې هم دغه اړخ ده چې کمیت ده، یعنی کیفیت ته ډیره پاملرنه نه کیږي. له بده مرغه دا یو ستونزه ده. ما له اکثرو ملګرو سره، هغه دوستان سره چې په دې برخه کې کار کوي، هغوی ته مې مشوره ورکړې ده چې یوازې د په کمیت باندې دوی زیات پام نه کوي او هغه د کتاب د چاپ تجارتي اړخ ته نه ګوري، بلکې دغه کمیت کیفیت هم ډیر مهمه ده. اکثره نشراتي مرکزونه شته چې هغه د مسایلو ته پام لرنه نه کوي، بلکې یوازې هر څه
نو دي لپاره سمون صاحب بخښنه تاسو په خبرې کې درلوي شم ک حکیمی صاحب څخه په دې ارتباط یو پښتنه لرم چې له موضوع ونه وزو. حکیمی صاحب په زینو هیوادونو کې مثلا په ایران کې هر کتاب خبرون کې اداره یا نشریاتي مؤسسه همدغه سی بورد لري چې کتاب مخې تر مخ کې ګوري، هغه محتوای ګوري، کیفیت ګوري، چې املا او انشاء او داشان ګوري. د دې لپاره بیا په مقابل کې طبعا که یو نشریاتي مؤسسه داسې خلک استخداموي باید زیات مصرف وکړي او دوی ته بیا کتاب ګرانه تمامیږي، لیکن په مقابل کې دولت ځینې امتیازونه ورکوي. مثلا کاغذ واردوي دوی ته به مالیه ورکوي. آیا په افغانستان کې داسې امکان شته چې هم نشریاتي مؤسسې دغه سی یو کارت واداره کې چې دوی بورد ولري چې کتاب مخې تر مخ کې هغه بورد وګوري، او هم په مقابل کې دولت کتاب پلورونکو او کتاب چاپونکو ته داسې کوم امتیاز ورکړي؟ مثلا کتاب په خپله وارد کې او بخشي کاغذ وارد کې یا رنگ وارد کې دوی ته پارزانه به ورکړي یا مالیه ترې وانخلي؟
بله، موږ تر اوسه پورې د دوغه تکاملي زینو سره یا تکاملي ټکو سره نه یو مخ شوی، ولی لنیکه مرغه د کتاب خپرونکو ارګانونو د کارونو ورځ تر بلې کاري کیفیت او د دوی لوړوالی موږ ته دا هیله را بخشي. په کابل کې چې د مال کمی معتبر موسسه د کتاب چاپ په برخه کې کار کوي، دوی دغه سی بورډونه تشکیل کړي دي چې هغه کتاب ګوري او بیا د کتابونو په مجموعه کې لمړی توبونه ټاکي چې دغه لمړی توبونو پر اساس باندې هغه کتابونه چې باید چاپ سي چاپي او هغه چې د چاپ ورتیا نه لري نه چاپي. تاسو ته معلومه ده د اساسي قانون لمخې هر څوک حق لري چې د خپل فکر محصول بغیر د دولتي لاسوهنه بغیر د حکومتي سانسور خبر کې. نو موږ د وزارت اړخه د چاپ لیکنو په اثرو په کتابونو کې مداخله نسو کولای تر څو چې په بخښکاره ډول د قوانینو خلاف نه وي. نور د بیان او فکر ازادي ده، ولی دا به په خپل د کتاب خبرونکو ارګانونو نوښتي لکه اکسوس چې دا کار کړي یا لکه ځین نور چې دا کار کړي، او وزارت به په راتلونکو کې کوشش کوي چې د دوی سره په دې چارو کې مرسته وکړي. یو یادونه چې باید وکم، وزارت غواړي په تدریجي ډول هغو ټکو ته رسیدګي وکړي چې هغه د کتاب د چاپ بازار شکی او د کتاب د چاپ کیفیت شکی او د کتاب لورونکو ترمنځ همغږي ډیری. لکه دا مال چې د کاپی رائټ قانون تر کار لاندې دی، نن یو بل غشتنلیک یا وړاندیز هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د افغانستان د ولسمشر عالی مقام ته وړاندې شو چې که په کابل کې ټولو کتاب خپرونکو ادارو ته یو ټاکلی مرکز جوړ شي، کتاب پلورونکي او کتاب خپرونکي په یو ځانګړي مرکز کې او په یو ځانګړي ځای کې سره راټول شي چې لېوې خو د سیمې یو برخه علمی ارزښت پیدا کړي، لبلې خو د دواړو کتاب پلورونکو چاپونکو او همدارس اخیستونکو ستونزې حل شي. په دې برخه کې نن وړاندیز وسو، موږ یې لمنو چې منظور سی او په منظوري به موږ ان شاء الله ډیر ستونزې حل کو او نور هغو ټکو ته چې اړتیا ده کوشش کیږي چې پر وخت رسیدګي وسی.
تشکر جناب حکیمی صاحب. یک چیزی که در افغانستان هست، سطح سواد مردم است که در بسیاری موارد مردم سواد ندارن و کتاب خواندن برشان ناممکن هست. در بعضی کشورهای امکان هست که بعضی کتاب ها مثل آدیو یا صوتی آماده میشن و از طریق MP3 یا CD یا هر امکانات دیگه که هست، اکثرا از طریق تلفن خود این کتاب ها را نمیخوانن بلکه میشنون. در این قسمت هم کارهای شده یا فکر نمیکنین یک راه خیلی خوبی هست به خاطر رساندن کتاب به کسایی که خواندن و نوشتن بلد نیستن؟
نه تنها برای کسایی که خواندن و نوشتن بلد نیستن، بلکه برای کسایی که معلول هستن، از طرف چشم و نابینا هستن، برای اونا هم همچنان نیازی است که بشنون کتاب های صوتی یا کتاب های متنی که به شکل صوتی تبدیل میشن و باز اونا مستفید میشن از اینا. تا یک اندازه محدودی این کار صورت گرفته در بخش های معلولین و همچنان در بخش های دیگه پروژه های سواد آموزی کارها صورت گرفته، ولی به شکل کلی نی، چون این مسائل یک نوع ابعاد دیگه هم داره. یعنی اگر از بعد اقتصادی رو ببینیم، از بعد علاقمندی رو ببینیم، از ابعاد دیگه که آیا مردم وادار بی هستن تا ای اندازه علاقمند شدن که
شاید فکر میکنین بیشتر کار مطبوعات هست بله یا کتاب فروشی ها هست که کار بکنن، چون از این طریق میتونن مفاد مالی هم به دست بیارن.
یک نوع ای مسئله میره به بخش الکترونیکی به سایبر کلچر ایجا مراجعه میشه، چون باز اینا از طرف او ادراس هایی که در بخش تکنولوژی کار میکنن، نه تنها در بخش مطابع، چون از مطبعه از نامش پیداست که در بخش طباعت و چاپ است، بلکه ای چیزایی هستن که در بخش الکترونیک میان و کسایی که تا یک اندازه مستفید شدن یا کسایی که میتونن بخوانن ولی اگان وقتا در سفر میباشن میخواین بشنون کتابا را، از اپلیکیشن ها استفاده میکنن. حال اما در مجموع نقاط دیگه هستن، علاقه مندی مردم، وضع اقتصادی مردم، آیا مردم به این وقت دارن، آیا علاقه دارن، آیا از کارهای دیگه بری فرصت میابن. مسائل دیگه هستن، ولی در مجموع از ابعاد مختلف باید انتظار بکشیم تا به شکل متوازن.
تشکر. ظاهرا جناب سمون صاحب گفتن که علاقمندی به کتاب و کتابخانی و خریدن کتاب هم خیلی هست در افغانستان.
سمون صاحب دوی کتاب لورنزه فکر کنم چی پمدی برخه کی دی آنلاین په برخه کی هم کار کوي، غواړي چې لکه آمازون چی کتابونه پلوری دوی هم دغه سی و حد څغواړي چې ولري. له دوی نظر بلې شروستو پښتو یو اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بلې خپل سلامونه زرم ته تا همکار ته
سلامت اوسه راجی صاحب عظیمی
تشکر کوم دی عظیمی هم لیلمند ولایت نه
مهربان
سلامت صاحب خبره ده چې هغه بعض سوالونه نه حلف د کتاب د چاپولو یا د کتاب زمان پا خار ده که زمان پا مملکت که ده ده کتاب لستلو فرهنگ دیر کتا ده لکه تازه چه مخش اوهلی ارسو ده ده کتاب چه چه تو اوهلی چه تا مطالیه و که ده پا زن بانده جبری ایسابه ای چه یعنی پا جبر پا ما بانده که گی او که راسو رختیا خبری تا کتاب یو خمل گره ده زوان ده حقیقی ملگره ای او رختنه ملگره ده چه رختیا وی سوال می داده ملمنونه سنگ من کولای شو چه پداشه او مملکت که چه نمائی نفسی اتوله بی سواده ده چه هیچ کتاب نشوه اله من با پاگا مملکت که ده کتاب دوستولو فرهنگ دغه نور چې ودار خلکو لاله نه دغه به سواد خلکو ته دا کتاب لوستل ورسو کوم ځای چې زل ونم باید زه خپل دغه اوریدل او لوستل هغه به سواد سړی ته په څه ډول سره ورسوم دغه اطلاعات وزارت نماینده نه
سلامت اوسه. که څه تاسو وایئ چې د خلکو له کتاب لوستلو سره مینه کمه ده، لیکن زموږ یو اوریدونکی عبدالولي وفاد د هلمند له ناوه بارکزي څخه لیکلي وایي په هلمند کې له مطالعې سره د خلکو علاقه زیاته شوې ده. خدای وایي چې د اطلاعات او کلتور وزارت باید په هلمند کې یو عامه کتابتون جوړ کړي.
حالا شنونده دیگه روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام تاسو امید مرزوان پر شاغلی اسمت ساروان او درونو میلمنو مزګر مو په خیر.
سلامت اوسئ تکین صاحب.
جنابی سروان صاحب تشکر ستاسو درنو میلمنو د کتاب پر ارزښت خبرې کړې وي. کتاب د انسان اساسي برخلیک ټاکي او د انسان ژوند کې اساسي تغییر راولي. زم په دې ویاړو چې د افغانستان په زیاتو ولایتو کې عامه کتابتونونه وجود لري او ورځ تر بلې خلک د کتاب سره خپله علاقه ښيي. زه ته اشاره وکړم هغه دا چې د درنو میلمنو څخه مې اشاره ده چې څنګه کولی شو موږ دغه کتاب مطالعې ته کتابخانې ته یو کومې لارې ممکن راژوندی کېدلی چې دا یو کلتوري بڼه غوره کړي تر څو زموږ درانه هېوادوال وکولی شي دغه کتاب څخه د مطالعې استفاده وکړي. کوم فکر کړی وي چې مطالعه انسان ته ډېر څه ورزده کوي. هغه انسان چې د کتاب مطالعه کوي هغه سترګې روښانه کېږي او د ځمکې پر وخت باندې ډېر شه ویني. لکه په ترکیه کښې یو متل دی ګزل د شنن ګزل ګرن ګزل ګرن حیاتونه لذت ال که د ژوند په اړه مثبت فکر وکړو موږ به د خپل ژوند څخه خوند واخلو. ستاسې د ژوند اخیستلو په ژوند کښې مو د خوند اخیستلو اساسي لار دا ده چې راځئ کتاب مطالعه کړو هغه د کار وکړو. د جامع هر فرد باید دغه ځان مسؤلیت وبولي چې د ځان څخه رانیولی بیا تر نورو اشخاصو څنګه د کتاب مطالعې ته موږ مکولی شو او خلکو ته د کتاب په اړه باندې څه لارښوونې لرو دا به زموږ پسې د مسؤلیت وي تر څو دغه اوسني بحران.
سلامت اوسئ تکین صاحب، کور ودان، خوشحاله اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو خبری وکی. نه متاسفانه چه تلفنی قطع شد.
ور بشو از طریق اسکایپ شنم دو میتونن با ما در تماس شون گرچه وقت خیلی زیاد نمانده. بله از طریق اسکایپ حالا شنم دروی خط تلفن با ما هستن. بفرمایین. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم آقای مزوان.
و علیکم السلام جناب هندوست، خوش آمدین.
ما قبل از سوال خودم مطرح کنم شما سوال داشتم آقای مرزبان کمی رادیو آزادی روی چنل تلگرام چه قسم میشه پیدا کردم؟ اجازه شه بگویم که
نه په تلگرام که آزادی رادیو نشته
متاسفانه روی تلگرام رادیو آزادی نیست، اما روی اینترنت
تلگرام بیر په افغانستان که امن نده یا تیم داده.
اما در روی اینترنت روی سایت اینترنت ما شما میتونین بشنوین حتی از طریق تلفنتون هم اگر اینترنت داشته باشین میتونین برین برنامه لایو زنده رادیو.
بله ما اپلیکیشن شما رو روی موبایل اندروید کسور نسخه در کاپی کردیم است. ما میخواستم گفتم تلگرام باشه چون تلگرام کس بسیار عام شده. به صورتش ما سوال داشتم از می سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ، آیا نه کدام تامار دارن که سرانه مطالعه کتاب در افغانستان چند است؟ مثلا در کشورها کس مثلا مطالعه میشه که سرانه بشه اعلان میشه، آمار اعلان میشه که این قدر ساعت مثلا شهروند کشور این قدر مثلا مطالعه میکنه. این معلوم هست که در افغانستان یک شهروند سرانه چقدر وقت خود مطالعه میده؟ میانگینش بگو یکی و دیگه هم کتابایی که در افغانستان چاپ میشه اینا اکثرشان ISBN نداره یا شماره مسلسل که مثلا به امدادی کس که اونجا درج میشه سریال بک نمبر کس رو نداره در افغانستان، اکثرشان کس رو نداره. چرا کوشش نکرده که رو راجستر ثبت به امدادی شوه؟ ام ISBN چرا نداره؟ امیر دیدی چه کار
کرده؟ من شو پشتن دی و تندو صاحب، لیکن اوس به مختر دی چه اکیبی صاحب دا پشتن تو به جواب وای خو مختر دی شاغل سمون سره غواړو چې ستاسو اکسوس کتاب خبرندوی ټولنه غواړي چې آنلاین کتابونه وړاندې کړي، که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي که چیرته تاسو دا پروګرام لري خلک به په څه شکل سره کولی شي چې کتاب ترلاسه کړي؟
صحیح. د چاپ او نشر د صنعت د پراختیا په لړ کې مونږ غواړو یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې لرو چې هغه یو هم په آنلاین ډول پلور او پیر ده، لکه په نړیواله کچه امازون کتاب امازون مرکز چې د آنلاین پلور او پیر خدمات وړاندې کوي. مونږ اکثر هم غواړو د خدمات وړاندې کوو ځکه چې بیلابیلو هیوادوالو خصوصا هغه هیوادوال افغانان چې په بهر کې میږدي هغوی د دې تقاضا کوله چې باید دغه ډول خدمات وړاندې شي. مثلا ځینې کتابونه چې کله موږ چاپو هغه په فزیکي ډول په افغانستان کې د لاسرسي وړ نه وي، په بهر کې میشت افغانان تقاضا لري چې باید په آنلاین ډول دغه خدمات دوی ته هغه سي مهیا سي. که چیرې موږ په دغه سیستم باندې کار کوو بریالي شو او دغه سیستم رامنځته کړو، نو هغه به د ځانګړي پروسیجر له مخې هیوادوالو کولای شي چې دغه کتابونه په پی ډي اف بڼه یعنی په ډیجیټل بڼه هغه کتاب ډاونلوډ کړي او د ټاکلي مقدار پیسو په مقابل کې هغه کتاب واخلي. البته دا تر ډیره د کریډیټ کارتونو په واسطه شونې ده. د دې ترڅنګ نور مخکې تاسو همکار پوښتنه وکړه چې په آډیو بڼه څنګه کولای شو دغه خدمات وړاندې کړو. موږ عملا په دې برخه کې کار کوو، البته په سی ډي بڼه باندې ځینې کتابونه یا نشرات موږ چمتو کړي. مثلا په کابل کې د خبریدونکو همیانۍ اقتصادي ورځپاڼې تقریبا 1500 غڼې موږ راخیستي په سی ډي کې مغر اټ کړي دي او په اکسس کتاب پلورنځي کې د لاسرسي وړ دي. همدارنګ د هیواد کې د مشهورو ارواپوهانو روزنی سیمینارونه موږ راخیستي دي، هغه په سی ډي باندې رایټ کړي او په اکسس کتاب پلورنځي کې د لاسرسي وړ دي. په دې برخه کې هم فکر کوو چې څنګه کولای شو ځینې مهم آثار خصوصا علمي آثار هغه په آډیو باندې یعنی غږیزه باندې هغه په سی ډي کې هیوادوالو ته وړاندې کړو. اوس په دې برخه کې زموږ کار روان ده او دا چې د هیوادوالو هغه شوق اشتیاق ته ګورو، د مطالعه غمین روان بهیر ته ګورو، نو موږ نور هم اڅوي چې په دې برخه کې کار وکړو، خدمات لا معیاري کړو. لبد مرغه په افغانستان کې دغه خدمات تر ډیره په دودی زبانه وړاندې کیږي، یعنی یوازې په کتاب لورنځي په مغه فزیکی کتابونو په هغه باندې اتکا کړی دا. موږ غواړو چې دغه پروسه ته پراختیا ورکو، هغه دا چې آنلاین بڼه هیوادواله ته د کتاب پلور او پیر وړاندې کړو. د دې ترڅنګ اکسس کتاب لورنځي او بل نوښت دا هم کړی دا، هغه هیوادوال چې په بلکې میش دی غواړي یو نوی کتاب یا داسې کوم مشخص کتاب وغواړي، اکسس کتاب لورنځي ته زنګ وهي او د رسونې یا ډلیوري خدمات هم اکسس کتاب لورنځي لري چې د ډیر په ډیره کمه بیه کولای شي د دوی دفترونو د دوی کورونو د دوی کارځایونو ته کتاب ورسوي.
تشکر جناب سمون صاحب. خب حالا به جناب آقای هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نوبت میدیم که سوالهای جناب آقای وطن‌دوست را پاسخ بدن. یکی ای که آمار مطالعه در کشور در اختیار شما وجود داره و دومی که آیا کتابهایی که چاپ میشن شماره زیادش چرا شماره مسلسل ندارن؟
متاسفانه آمار مطالعه و آمار کسایی که مطالعه میکنن، آمار کتابهایی که مطالعه میشن سالانه در دست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیست و همچنان این موضوع نوز از طرف ارگانهای دیگی از طرف مؤسساتی که در این بخش تحقیقات میکنن بررسی نشد. ولی قصد داریم وزارت اطلاعات و فرهنگ در اواخر بخاطر عباد مختلف رسانه ها و همچنان کتب سروی ها را برانداخته و در آینده های نزدیک انشاءالله این نتایج و آمار خواهد داشته باشیم. و در بخش ISBN و در بخش IPR که ذکر شد، صدها کتاب پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شده. کتاب فروشی ها و آدرس های مشهوری که در کابل فعالیت دارن و چاپخانه هایی که در کابل فعالیت دارن میاین مراجعه میکنن به بخش کاپی رایت به ریاست اطلاعات و فرهنگ، ریاست پلان اطلاعات و فرهنگ، و ISBN مستفید میشن و میگیرن. ولی متاسفانه ای آگاهی تا کلی ناشرا نرسیده و چند پیش یک سیمیناری هم داشتیم در این مورد تا بتانیم که اکثریت ناشرا را وادار بی بسازیم تا ISBN بگیره. ما تلاش خود میکنیم و انشاءالله در آینده این پروسه تکمیل خواهد شد.
یو څو پیغام چې یو هم د وفاد چې مخکمه ول وستو دی وای چې په هلمند کې علاقه زیاته شوې ده. نور محمد حقیار هم له هلمند لیکلوې په افغانستان کې د کتاب د مطالعې زیاتېدل یو ښه زیری دی. لزابل څخه یو ل شمال زول سوالی څخه یو وریدون کې چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلی دی چې وای زموږ په لوسوالی کې مکتب نشته نو څه پاته شوه دی کتاب او د کتاب د مطالعې مسله. محمد فهیم ادیب ل میدان نه لیکلی دی وای ځینې لیکوال چې کله کتاب لیکي او ډېر شنې له نورو اقتباس کړي وي او حتی ماخذ هم نه ذکروي، دا یو ډول ادبي غلا نه ده. عبدالله خوکیانی له کابل لیکلی وای په افغانستان کې هره ورځ ورځپاڼې چاپیږي اما ډېرې کمزوري دي، موږ ولې قوي او معیاري ورځپاڼې نه لرو؟ حکیمي صاحب تاسو له دوی سره موافق یاست؟
د ورځپاڼو د کتابونو د نقل و کاپي او نورو مسایلو په ارتباط باید ووایم چې که چیرې داسې موارد وي چې په هغو کې یعنی جرم پیښ سوی کیدای سي چې شکایت یې په هکله وزارت ته وسي، هغه سرغړونې دي د اصولو څخه. ولې د رسنیو د کیفیت د څرنګوالي موضوع یعنی تر یوه ځایه د منلو ده. په افغانستان کې دا مهال اویا شاوخوا ورځپاڼې خبریږي، په دیو کې طبعا څو به شي، ډېرې به شي، ځینې به یې منځنۍ کچه کې او ځینې به یعنی هغسې نه لکه خلک چې غواړي. ولې دا تکاملي پروسې دي، موږ بیا هم ډېر ښه یو. تاسې به دوې ورځې تر مخه د بې پولې خبریالانو د ارزونې ګزارش اورېدلی چې افغانستان تر شپېتو هیوادونو ښه دی، د یو سل اتیا هیوادونو له جملې څخه چې
دبیانور
مسایل راخلو. بل ولی دا په خپل د دغه خبرونو د دغه ورځپاڼو د نورو ادرسونو په اصطلاح د فعالیت خبره ده. نو دغه ورځپاڼې چې دا مهال دی او یا دغه لاسته راوړنه د بیان د ازادي چې موږ لرو، دا د یوې لنډې مودې لاسته راوړنه ده او دا تکاملي پروسې دي. موږ چې نن دغه شمیر لرو، دوه کاله وروسته ممکن یو شمیر ورځپاڼې کار پرېږدي او یو شمیر یې ځانونه ثابت کړي او لا پیاوړي سي او کارکوونکي یې ورسره مسلکي سي او د ځینو نوو لارو سره اشنا سي چې هغه د دوی ورځپاڼو ته رشد ورکړي. موږ په لږ وخت کې د ډیرو ورځپاڼو د کامیابۍ هیله نسو کولای، بلکې وخت ته اړتیا ده چې بعضې خپرونې ځانونه وغوړي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت ویندوی هارون حکیمی او د اکسوس کتاب خپرندوی ټولنې د نشریاتو د بورډ غړی او لیکوال محمد نظیم سمون چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندوی یو. د کتاب مینوالو ته دې د کتاب نړیواله ورځ بیا هم مبارک وي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري تر و بجو پورې. د ماښام له و بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شئ. یک خشت تازه بده، یک خشت دیگر کل بیاور دل بیاور، خانه را سازه مستر گل بیاور دل بیاور، خانه را سازه مستر. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر کل بیاور دل بیاور، خانه را سازه مستر گل بیاور دل بیاور، خانه را سازه مستر.
در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسخ گل بیاور گل بیاور خانه را سازه مسخ از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوا